سلامونه د ساره ته بجیش وزه سفیول استان زایمو د ازادي رو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو
د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د تمدن ټلویزیون فعالیت به لیو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له عمله ودرول شي دغه وزارت ویندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پانه خبر کړي ویلی په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په یوات کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی دغه وزارت هم ویلی چې تمدن ټلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي د افغانستان د خبر اعلانو مرکز تیر شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي ټلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی تمدن ټلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په اتلسمه او نولسمه یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل غزنی لوګر ننګرهار پکتیا خوست میدان وردک بامیان او دایکندی ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازه له 500 تر 300 ملي متر پورې وي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 14.5 میلیون ډالر پکار دي د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا وزرا او تاسو وکورونه ویجاړ شوی او یا هم زیانمن شوی دي بریتانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا اتیا پنه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روانو له ډوبېدو وژغورل دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه ساحل ساتونکو تایید کړ چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پنه غوښتونکي وژغوري له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنوو ولایت کې نیولی دي د بی ټی ای د راپور لمخې ټاکل شوې چې دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزونو ته انتقال شي د بلغاریا پولیسو د 14 کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمېنې سوفیې ته څیرمه په ولاړې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولی دي اسرایلو د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه د اسرایلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځې ډلې کور و په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې تړانګې په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرایلي پوځ په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي دا پناځای چې د غزې په مرکزي برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري په خوا ښوونځی او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له لوري اداره کېده د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په ښوونځیو کې له تیرو 8 میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې تړانګې 2.3 میلیونه بې ځایه شوي اوسي له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه اویا مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه لومړی د کرکټ له نړیوال جامه د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیره شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه پاکستان د وو لوبغاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 195 منډي هدف ټاکلی و امریکا په شلو ورونو کې اله 195 منډي وکړي خو د لوبي د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده په سوپر اوور کې امریکا 19 منډي وکړي او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپل لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه دغه لوبه د عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه قطر د آسیا اتل دی خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پرانا کې بحث لرو ولادیمیر پوتین د می پاتې وشتمه په ازبکستان کې لافغان طالبان سره د اړیکو په ارتباط وویل
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکار دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال اگست وروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشې شوې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیا بیرته 2020 شوه او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیا د ګټو د همکارۍ د سازمان دلاري او همدارس د شانګهای د سازمان دلاري غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی، البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د مې په 1 د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونه میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، که لومړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمنو طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، استاذ محترم اوریدونکو ته، او د ملي مطالعم صاحب ته. زه فکر کوم چې دا صحیح څه نشته دی چې طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دوه قطبي دنیا ده. او په دغه د قطب دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپي او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کوم رشته یې غندلې ده هغه ته بغوږ دي. دور از یوران دی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان انتقاد وکړ، مګر امدا شان چې امریکایان په افغانستان کې تر ډیره حد پورې د روسي ګټو خلاف دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندري بوي، افغانستان کې اوس د روسانو د باندې چا وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره د اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو، دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په بانډ کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډې چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا په مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناټو سره ښکیل ده، او ورد مخه خپل دریس معلوم کړی دی، فکر کوم چې وسی ګټ ایجاب کوي چې افغانستان سره د اړیکې ونیسي، کم امنیتی تهدیدات کم نشي.
خادم صاحب، او باشه
ټول رفقي، فکر کوم چې نږدې دي مسله.
خادم صاحب، تاسو فکر کوئ چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشوه چې یغه ویل چې دا سم کار نه دی، ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه لري پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال دا خبره وکړه چې له هغه غشتنې پښاشي ویني چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمیت پیژندلو په ارتباط، فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته خستل دي.
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ په افغانستان کې حمله کوو، تاسو زموږ د حمله ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زموږ سره په دغه پروسه کې شاملې دی شي هغه دی چې تنه فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ، همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېر حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو په وړاندې باندې پاتې راغلي دي. دروسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېښوستل، د افغانستانه په 2018 کال کې ووتل، او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان په وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی، او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې دا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو ول مسله داسې ده چې امریکایان پاتره دي پاکستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اول شي دي. روسان لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخې بسیار ترون به کېږي بغیر له کوم مقابله.
مننه. دې مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، طریقه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغه څه وایي چې د پاکستان دریځ بد شوی که چیرته روسان په کابل کې واکمن طالبان پر رسمیت پیژني.
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه هم دغه خبره ته زرا زم چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلې چې ترڅو افغان طالبان خپل جمهوریت نه پوره کړی چې کبه کړی وي نو دوی پر رسمیت پیژندل به ډیر مشکل وي. دغه خبرو انداز ښکارېدله ځکه چې هغه د جنکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغه سی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله، چلته کې خبري اعلان سره سکیږي، عام ولس سره سکیږي، د ښځو په جنکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل یو مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډیره کیږي، لکه د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن څه زما خبرې وشولې، نو هغه د خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیه په شریکه باندې دا کوشش کوي، او په هغه کې د خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې چې دغه سي په افغانستان کې د طالبان حکومت په غو رسمیت باندې او پیژندل شي، د پاکستان د بونو چور وزیر چې کوم په خوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو، نو خو هغه د خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه راغلي، نو دغې نه مخکې پاکستان دا خواهش وو چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې طریق طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې دي دغې په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه چې هغه څه ونه شو، دغې سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي نو په پاکستان کې وسلوال بدون زیات شوي. نو دا د خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو چې د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه سنور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسلوال بدون نور هم زیات شي. خو بیا ځنه شنونکو لکه د پیخور پونتون د جرنالیزم څنګه استاد عرفان اشرف هغه څه ما خبرې وشوي، نو هغه ول چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو پاکستان کې وسلوال بدون زیات شوي دي. خو هغه ول پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغه بغواړي چې د هر څه باوجود د دومره خطو په پولو کې د هر څه باوجود افغان طالبان هغه په دغه حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، او دغه دی پر د خبرو کړله چې دا کم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کومه ده هغه یل تکي د امنیت ستونزه را پیدا کړی دا په پاکستان کې نغولې هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی هم دغه مسله او د دې کریډټ به هم افغان طالبان ته ورکی او نړۍ ته به دا وخی چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړو له دوی سره مو خبرې کړې دي، دا د سشکاري سجری پاکستانیان دي ته لیواله دي چې طالبان حکومت نور په رسمیت وپیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې لویدي سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسي سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکو کې دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان پر رسمیت وپیژني؟ که سم تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي، دوی به بیا څه کوي؟
نو دا غیر خبره خ جواب دا دی چې په د روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې و چې امریکایانو ویلي دی پاکستان ته چې د ترګری په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي. طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو واره او دغه راځه ټي ټي پی امریکا تر هغه ډل هم ګرځولې.
محمد صاحب لته سوس څخه مننه. خادم صاحب دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په اړیکو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه، روسانو طالبان په له طالبان سره رابط خراب کړل او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو پلس کې شامل کړل. لږه وروسته هم رابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي او روسي لږه چې بیا د سولې خبرې شوې، تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو سوزلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته د تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشتی شي سره، کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ماده ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شموله حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟ ستا خبرې سره
موافق یم. لږ مخکې لاړ شو هغه وخت چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړه، بهرو تقریبا یو شاریه 15 میلیون انسانان مهاجر، 2 میلیون به کور، 15-30 میلیون پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل، د ابراهیم عطایی په کتاب کې ویل چې په یو ډالر باندې پلس ډالر باندې وشي جوړ شوی، نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 70 میلیارد شوروي امپراتوري او 50 میلیارد ډالر امریکا او ناتو هغه روپۍ هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا یو 30 میلیارد ډالر د یو د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حداقل 400 میلیارد ډالر ته ضرورت چې به افغانستان جوړ کړي. طالبان د هغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګړ شو تقریبا ډېری، او روسانو ته اوس پورې دا خبرې د افغانانو ژوند نه دی وتلی، او نه د طالبانو وتلی دی، او نه هغه مجاهدین چې په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانی شوانی شوې. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول، په هر دیش نفر کې یو نفر مړو، او جرمني او روسي چې کله جګړه کول، په هر لس نفر کې یو نفر مړو. خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه، په هر 15 نفر کې یا شهید شو یا زخمی شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدې شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابت پاتې نشي. په ان زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولي دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبانو ته تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه وه. په کڅه هم په وخت کې د حتی د افغانستان حکومت تلاش کوي چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماټیک اړیکې وساتي، خود امریکایان ډار په خوانی جمهوریت او حتی د کرزی صاحب او ډر صاحب غنی حکومت هم نشو کړل. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته نو د سی آی یو جنرال لیکي چې سی آی ایسای ته خبر ورکړ او ایسای دا خبر طالبان تور په عبدالحق به وژه دا غیر قول په بنیاد باندې ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکی وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوالې خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانې دي، چینایان دغې نه روسانو مخکې دي، ولې روسان هم ډېره علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال لپاره او هم د نور توکو د انتقال لپاره مهمه ده، د روسانو لپاره دا هم ډیره مهمه ده. دریم اساسي مسله په تاسو ول در په 2023 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه، هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شو، هغه ویل چې موږ د 5000 ډالر یا د 500000 روپلو په مقابل کې د دومره حمله وکړو، تقریبا 300 نفر مو په مسکو کې وژل او تر ډیره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې و. دلته د طالبانو او د روسانو مشترک دشمن دی
داعش ته. طالبانو دغه مهمه موضوع ده، او بخښي همدا مهمه ده د ماسکو پلمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، ځین راپورونه وایي شاوخوا 1.5 کسان پکې وشل شول. لیکن سوال پدې کې ده، روسان هم له داعش سره وران دي؟ کله چې امریکایي قوا له افغانستان وتلې په هغه ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسكر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول، د دې حمله مسولیت هم داعش واخیست. او په ایران کې هم د څو خنړیو حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستې، او په پاکستان کې هم د حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستې. مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو نظر واخلې، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دشمنی خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حمله مسولیت اخیستې د ټي ټي پی ترڅنګ. څنګه دغه داعش پاکستانی چرونکې څه وایي؟ دغه داعش دشمنی د سیمه هیوادونو سره نشته کولای نشي.
د تاسو کوم دایښ خبر وکړل او خادم صاحب هم دغه لورته اشاره وکړه چې د روسي په پولو کې او دغه سي په مرکزی آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل دایښ نه ګیله کوي. خو به که تاسو ګوري بلخو به افغان طالبان هم دغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی دایښ سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکی هم دغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولې په تیر وختونو کې ساسي شي. نو یو خدغه مسله ده، بل د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پی ده. وخت چې ما تاسو ته کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بلخو امریکا پاکستان د یوازې نه ټي ټي پی ذکر کوي، بلکې ټي ټي پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده. پاکستان د بونو چر وزارت خپل ویل دي چې امریکای پاکستان ته ویل دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي چې پایګه تر ټولو زیاتې ذمہاری ټي ټي پی اخلي، نو دغه په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش په ځنی هیوادونه هغه
یو ځای کې. خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ د سشکاری سي د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړی دي، او ځنی چیرونکو دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. تاسو تحلیل څه دی؟
شي بر صاحب، د دشمن دوست وي دا په دې معنی باندې چې د افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبری ډیره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش وروج کوي او قوي کیږي، هغومره به طالب ضعیف کیږي. معنا دا ده چې که چېرې د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنگي نریټیو یا بیانیه مخکې وړلې یا ادبیاتي مخکې وړلې، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګورئ، هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتۍ چې دنیا سره نږدې کیږي او د اسلام اصلي کار پرخسته ده. او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي هغه به د داعش نریټیو ډیر اخلي. په ان زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د اف اس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډیر جدي شکل باندې د داعش ترزیق او جوړولو د نشاط د لپاره کار کیږي او بل اخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکم هغه د نشئی توکو مسله د کسام طالبان وایي دا خبره چې موږ نشئی توکو باندې سخت بندیز لګولې دي مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا 9 لسیزه کې نوی تر 15 سلنه د ټول دنیا نشئی توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته به ایران ته عراق ته سوریه ته به اروپا ته ځي او چې روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بل یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات نشئی توکي د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلاق ډکول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزاني د افغانستان د درې تلینه دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسانو او طالبان به سره نږدې کی.
محمد صاحب د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړی دي، چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل ورته لکه د افغانستان زیر مو ته خادم صاحب اشاره وکړه د هند د رسنیو ځین راپور نه پروستوي کما کتلی دي هغوی دا وایي چې د افغانستان زیر مو ته چینایان په نږدې کېدو دي موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو او د چابهار په بندر کې لسکلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به یو 300 میلیونه ډالر لګوي او تقریبا شاوخوا 250 میلیونه ډالر به نور په لارو په دریل په پټلۍ باندې مصرفوي، یعنی غواړي چې د افغانستان تور نشتې شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لري پاتې شي، یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغه شرایط مساعد شي.
بلکل تاسو زما وختي د بریګیډیر سید نذیر خبر وکړه، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډیر حدا غوی لګی دی افغانستان ته ځان نږدې کوي او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغه یو رپورټ هغه سپور کړو، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاری نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان گاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلار خپلی د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل رپورټ کې دا خبره کړې وه او هغوی به د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستی و، داسې چې کوم نورو سفیرانو د افغانستان کې پخوانی دغه نږدې چې د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستی وي، نو هغوی کې هم هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره ویا څه تګلار خپلې، نو دوی به هغه تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره پاتې شي،
یوازې به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستانه پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو اوس ونډي خوځینو هیوادونو په رسمیت پیژندل دي، آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سپری لوی اجنډاوي په مخ پانی لري، یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي که په دیکتاتوري شکل باندې وي که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو، دا هغه یو تر ټولو غټ کوشش دا وی چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د لپاره کار کوي، هغه که پالیسی سطح باندې وي او هغه په هر سطح باندې وي مختلف طریقې. دویم مسؤلیت خلکو ته خدمات ارزه کول دي، هغه مثلا خلک په رسوخ شاملول دي، هغه د دیموکراسي بیا د کول دي، قانون منسره وستل دي، خزم سړو ته کار برابرول دي، د خلکو سرخان باندې ټوډي ذهني ثبات فکری ثبات او همدارنګه امنیت راوستل یو هم صلاحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې او درې اساسي مسله د یو حکومت دا وی چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو د چې وس موږ ورته ټول دنیا ته یو کوټ کلی وایو ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یو ځای شوي دي څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي په اوسنی افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به د طالبان حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د حکومت په حیث باندې هغه ته څومره ګټه کوي او ملت ته څومره ګټه کوي ملت ته تر حکومت ډېره ګټه ځکه د افغانستان ملت کامل منځوي دی تباه دی برباد دی دنیا ته لاسرسی نه لري څو د رسمیت نه پیژني چې د سفر نشي کولای کار پکې نشته دی تعلیم پکې نشته دی نو که دنیاي آهسته آهسته دا طالبانو حکومت پر رسمیت باندې پیژني د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه لري نو امید دی چې روسیا طالبان پر رسمیت باندې پیژني یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت پر رسمیت باندې پیژني په څنګه کې قرار قرار طالبان د خپل برنامه باندې خپل پالیسي باندې فکر وکړي د دنیا سره هم نوایي او هم غږی ورکی دا کوم بعضی قوانین یا قواعد چې دوی ملکی په افغانستان کې یا د غیر صرف نظر وکړي یا په هغه کې نرمي راولي دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي د حکومت په حیث باندې او هم د ملت لپاره د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده فکر نه کوي چې کچرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د سیمه هیوادونه کله طالبانو سره نږدې شي او غرب لري پاتې شي د سړې جګړې د وخت سیالی بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي دا اندیشنه نشته
خبره دا ده چې په درې سو کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه او هم توده جګړه وه ټول دنیا کې کارام پیدا شي په دې خاوره کې بزکه جنگي چې هدا قد راتلونکو دې شو تر څلوېښتو کالو پورې بعضي نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیژیک ډول باندې په طبیعي زیرمو باندې په روبو باندې او د افغانستان په موقعیت باندې دا سړی جګړې روانې سړی جګړې په داتې روشلو کال کې روانې وي و سم روانې دي او به هم روانې وي روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصا د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده هغه ته 2030 کال پورې به هداقل چین هندستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډیر عایدات لري ډیر ثبات به ولري دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وڅرته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې تاثیر درلود هغه مثلا نور قابل تطبیق نه ده نو په اوتومات ډول باندې پراتونکو شو ډیر شکر کی تر هغه وخت پورې چې د 15 هیوادونو یا د بریکس هیوادونو پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیف کیږي سره جګړه روانه وي په څه معنی پراتونکو شو ډیر شکر کی کله چې امریکا ماتیږي دا به مقابله کوي په سړی جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او د غلور هیوادونو مات کی او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي ترڅو په هغه خلاوي چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې مسکی یغې ډکی کی افغانستان کې سړی جګړه وا سړی جګړه به وی سړی جګړه په راتلونکي کلو کې مې وس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداري او د حکومت واکمنانو د دچې سړه جګړه کې په توده جګړه کې څنګه خپل ګټه وساتي
خادم صاحب ډیر مننه چې په پاس کې مو برخه را سره وخت مومن صاحب له تاسو څخه مننه د مسرح پرونه له اوریدون په اوریدون کوم منندوی ما چې د بحث تر اخره را سره ملو
د ازادي ملمه
السلام علیکم د ازادي ملما پروگرام کې مونږ میر احمد یاد ملما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لای هم ځینی کتابونه د چاپ لار اڅاري د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیدي د ازادي ملما پروگرام کې مو یاد ملما کړي چې را سره دی یاد صاحب ستاسو نظر څه دی چې ولی ژباړه مهمه ده
ډیر زه تمن تاسو ټول درنو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما نظر خو دا د دشبړې پاړه د زخت پاړه یا د مهمواني پاړه چې موږ د نړۍ نه د روس ته پاتې یو یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغه چې په علم کې څنګه پرمختګ کړی دی موږ دا غوړي روس ته پاتې یو نو کومو غوښمه چې موږ د خپل علم تولید کو او په اړه برخه کې د خپل کتابونو تخلیک کو خپل اثر د تخلیک کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې دا ډیره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډیر اسانه لار ده د دې کې د شې نړۍ د ډیرو کلونو مزل نه ورسته چې هغه کوم اثر تخلیقي هغه موږ په ډیر اسانه باندې خپل ژبه تر راوړل شو او خپل علمي تشه پیدا کول شو. صحیح ده چې دا زموږ د چاپیریال سره دومره ډیر برابر نه لکه څومره چې زموږ خپل اثر برابرې دلی شي. خو یو لنډه لار دغه فاصلې د تا کول د پاره د کوم چې زموږ د نړۍ ترمنځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد څه په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی سي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نسي کولی. د ژباړې دپاره مغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی سي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج ورته وایي. هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوې دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره من اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نشي لیکلی یا ژباړه سمه نشي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي داغه ساحه دومره معلومات ورسره چې هدا قن پغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد سب پابنسن کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو باندار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي. خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. که دا موږ سره نه وي، بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین موږ مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک لوست مهم وګڼو ځکه او د مکتب نه چرې شروع شي په دې باندې کار وشي دا کوم حاصل مثلا انجینری ولی یا مثلا طب ولی یا اره برخه بل ولی هغه به په لیکلو باندې پويږي هغه به په لوستلو باندې پويږي هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پويږي او به موږ ډیر اثر وګورو یو تاسو مخکې ویل چې ژباړه ولی ضروري یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخه متخصصین چې دي هغه خپل لیکل نه کوي لکه تاسو چې څنګه ویل چې هغه چې موږ لیکوالان نه یو بس هغه ما خپل مسلکي کار کوي لیکلو برخه کې کار نه کوي په دې خاطر باندې موږ ډیر کتابونه موږ لرو ډیر تخصصي کتابونه موږ لرو ډیر ښه کادرونه په پونتونونو کې لرو هم د افغانستان کې نور لرو خو متاسفانه هغه لیکل نه کوي او دا هغه لوی وجه ده چې هغه د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه وکړي نو په کار خو ده چې دا د خونځونو او بیا حتی وروسته په پونتون کې دې ته منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښ ورکول شي
یاد څه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې لدې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو لدې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت
ډیر مننه خوشاله اوسو د څلور وروستي کتابونو سره زماده ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیدي اوس ما د حساب ګډوډ شو ولې د وخت خدای دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړل هم د یو شوق په اساس مې شروع کړل نو زما خپل خو خېدل چې زه په دې برخه کې کار وکم او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم او شوق ته پرمې انسان وخت پیدا کوي هر ورځ وخت پیدا کوي هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي زما خپل کاري مهالوېش مې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هر شپه یا هر سهار ژباړه ته وخت ورکوم یا یو مخ یا دوه مخ یا درې مخ یا کله اوسګار پنځه مخ یا کټوله ورځ مثلا کمبل فکر مې نه ټول ورځم کار کوم کې د شتر مخه مو پرشل مخه پنځه شپه مخه ژباړه وکم نو په دغه خاطر زه یعنی دوامدار کار پرې باندې کوم او دا کارم چې دومره ډیر شوی دی د دې یو ولادت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتل او چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی خو کما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتل بیا ما وویل چې صبر وکړ چې اوس زما د کار وخت بیا په دې باندې کار وکم نو هغه راز کڅو ګوي چې دې کې څه راز دی راز خو تر شا نشته خو هغه طریقې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کوم زه دې ته هر کوم بل ورځ نه انده سی او چا په میسج کې پوښتنه وکړل چې دا ژباړې تاته څنګه ښکاري ما ټول ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ته اخلم نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي یا څوک مثلا د کتابونو د لوستلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغه ته وخت ورکوي نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي زما ژباړه سره شوق ده په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځیدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي خوشباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي ممکن د کورونی ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي خپلې ټایپوي خپلې اصلاح کوي خپلې چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالی مرسته نه کیږي په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مثلا نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابر کړي
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېر سخت ننګونو سره چې مخ مې وننګونه دا و چې ما خپل کورنۍ نشو قانع کولای چې زه دا کار ولې کوم تر ډېر کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولای چې زه ولې ژباړه کوم ځکه هغه ما ته ویل چې د دې شی نو بل اخره ګټه څه ده یعنی څه د کتاب ترجمه کې بیا غچاب شي بل څوک ځان د پاره خرج کوي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي خو دا غام دا کاروبار دې هم دې ته ناز ده ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځان وباسي او ټول ورځ پرې کراتاوي دا ما د پر لوې ننګونه و خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د دې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه میزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم درغله چې ما څاړي کې جوړې شولې بیلاره موزیفه مې واغستله او بیا هغه نرسته زما په لار به په ډول قانې شو چې او تاسو دا کار کوم وخت کونو دا غی نتیجه وسره لاغه وخت ما د فکر کوم چې دا به لږ ډیر زر نتیجه ولري خو دې ټول ته پکاتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه. ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ما ته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قربانۍ پاره برخه کې ورکړي، ممکن چې یو ډېر لویه لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بله، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي، یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دا وي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېرې کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کیږي.
بلې، یس، زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي دا غې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که دغه سه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای، یعنی دغه سه حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې هدا اقل د هغه برخه یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده، مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې سل فیلم کتابونه شو، چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تومنه چې پکې او هغه هنر چې پکې، زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله یاد سب یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا در وپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله نه کله وپوهنه زی فلسفه ته کله نه کله زی تصوف ته کله نه کله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یو جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې. په دې خاطر چې کله نه کله معادل توري ورته نه لرو دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخ یې
ډیر زیات مخکېږم ور سره دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم بلکې اوس هم ور سره مخ یم. مونږ دوه انټروورټ او ایکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي د دې دپاره مونږ دغه نه لرو پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې نه وکته خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده خو د دې هغه معنی نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول یعنی د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به م بیا لیکله هغه حالت شته دی او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی. دا خپل متخصصین لري هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده. یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتلله. د مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کې به کېدس داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي. په هغې صورت کې
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده و ژباړې په معادلو تورو پسې مګر ځي خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغه سي نوي توري دوی وکاروي دوی وایي چې د دې ترڅنګ چې تاسو ژباړه کوي د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو ځکه دا خو د تخلیق ترانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د یو دغه دپاره لرو د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو د هغې استعمالول ښه دي هغه دې باید استعمال شي ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې پخپله ورته جوړوم زه به په دغه ځای کې دغه یم په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی مشران شته دی هغوی په دې برخه کې کارونه کړي هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي دویم درېیم وارې که خپله یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو د دې سره به زه موافق نه یم ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغسې یوې برخې زه خو وایم چې د داسې یوې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کومې ژباړې چې نشرېږي چې هغوی یو ځل وګوري ایدیال حالت خود دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه په کې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه واخو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغسې یو اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغسې یو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي، هغوی وګوري که وایي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده، همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغسې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغسې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دوایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغسې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغسې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده، پراخه نه ده، لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، نو کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کول. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یوه ډله راټوله شي یا د لیکوالو یوه ډله راټوله شي او هغه ووایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده. د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه ده، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړي وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حداقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو تر منځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دی د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نه، خوشاله اوسه کور ودان.
مننه، خیر اوسه.
رکل شراب دسرو لبان سنم لشراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران